أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. دع آيات كريمة دا سورة توبة يوصل شبجم آياتي أو فدي آيات كريمة كي دهوغ مسلمانان حال بيانيجي چفاك مسلمانان و و د سستی او د مال د محبت په وجه باندې د تبوک د غزا څخه فاته سوی و. ځکه کله چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم د الله عز وجل په امر باندې د غزا اعلان خلکو ته وکړي، خلک څو ډلې سوه. یوه ډله هغه کسان وه چې بی چون او بی چرا بی له پوښتنې یو دم جهاد او غزا کولو ته حاضر سوه، او دوهمه ډله داسې خلک وه چې په شروع کې دغه غزا ګرانه ورته معلومه سوه، ځکه د یوې خوا څخه د دوی د باغونو میوې پخې سوي وې، دوی په ګرد کال کې بل حاصل نه درلودې، دغه د خرماو حاصل د دوی حاصل و، بل عاید یې نه درلودې. داسې وخت دا غزا پیښه سوه چې د دوی د خرماو باغونه رسېدلي وه، پر نن او پر سبا باندې خرماوې شکېدلې. دلته د غزا اعلان وسو، نو دوهم ډله خلک داسې و چې اول وارې دا خبر واورېدې، ګرانه ورته معلومه سول چې د دې خوا څخه دا سخته ګرمي او د بل اړخه زموږ دا د کال رسېدل، که چیرې موږ غزا ته ولاړ سو او دغه خرماو مدلې خرابې سي، له منځه به ولاړې سي، بیا به ټول کال موږ د خوراک لپاره څه شی نه لرو. خو د لږ فکر وهلو وروسته دستي حاضر سوه، دستي بېرته غزا کولو او تلو ته حاضر سوه. دریمه ډله داسې کسان و چې هغه معذورین وه، تللی نه سوای، ګوډیان وه، شلان وه، ړانده وه او ډېر سخت سپین ژیري وه، یا داسې کسان وه چې غزا ته تلل. هلته مخکې آیاتو کې بیان وسو د سورلۍ شی یې نه درلودې، پیغمبر علیه السلام پاته کړل، پر سترګو یې اوښکې بهېدلې چې موږ ولې په غزا کې ګډون نسو کولی، د ناداری په وجه باندې پاته سوه. دا دریمه ډله وه. او څلورمه ډله مسلمانان و، پاک مسلمانان و، د سستۍ په وجه باندې پاتې سوه. نن او سبا ته یې کول چې نن به ځم سبا به ځم، او دلته باغونه پاخه وه. په دې طریقه باندې آن حضرت صلی الله علیه وسلم ځینې ولاړې، بېرته راورسېدې، دې شرکت ونه کړي. دا څلورمه ډله وه. پنځمه ډله منافقان وه چې هغه وچ کلک پاتې سول، په درواغو باندې قسمونه پیغمبر علیه السلام ته یاد کړل، بهانې یې ورته جوړې کړلې، د درواغو عذرونه یې پیغمبر علیه السلام ته پیش کړل. منافقان هم وه، پاک مسلمانان نه وه، او بهانې هم د درواغو جوړې کړلې، پاتې سوه. شپږمه ډله منافقان بیا داسې وه چې د پیغمبر علیه السلام سره ولاړل د فساد دپاره، لکه په مخکې آیاتو کې چې بیان وسو، پر لارې مشوره وکړل، پیغمبر علیه السلام قتل کړي، خو الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته معلومات ورکړي، د دوی په زړو کې عوامو ویره ورواچول، په خپل فساد کې کامیابه نه سول. دا شپږ ډلې خلک سوه. هغه مخکې دوه آیاتونه او دا آیات کریمه دا د دې څلورمې ډلې مسلمانانو په اړه نازل سوی دي. څلورمه ډله هغه مسلمانان وه چې د سستۍ په وجه باندې پاته سوي وه، عذر یې هم نه درلودې، مال یې درلودې، او یوازې دا د باغو پخلن او د دوی سستۍ چې نن او سبا به ځو، نن به ځو، سبا به ځو، نن به ځو، سبا به ځو، په دې کې ټولې ورځې ورباندې تېرې سوې. دغسې کسان چې بې له عذره پاته سوي وه او پاک مسلمانان وه، منافقان نه وه، دا لس کسان وه. اووه کسان داسې وه چې پیغمبر علیه السلام د تبوک د غزا څخه رالې، دوی د نبوي مرشد پستونو او میلانو پورې ځانونه تړلي وه. په پرون درس کې بیان تیر شو. او درې کسان بیا داسې وه چې په میلانو پورې ځانونه نه وه تړلي، پیغمبر علیه السلام چې رالې، دی پاک صاف رشا ورته وویل چې کعب بن مالک رضی الله عنه دوه صحابه نور وه. تفصیلي قصه به
په یو سل اولسم او یو سل اتلسم آیاتو کې، دا یو سل شپږم آیات دی، په یو سل اولسم او یو سل اتلسم آیات کې الله عز وجل فرمایي د دې په اړه باندې الته به تفصیلي قصه بیان کړو. ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، او همدا ډول ورپسې یو سل اتلسم آیات دی، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، دا یو سل اولسم او یو سل اتلسم آیاتو ترجمه ته چې ورسو د دې درو صحابه واقعه به تفصیلي الته بیان کړو. دلته الله جل جلاله په لنډ ډول باندې یادونه کړې ده، په هغه تیرو آیاتو کې د هغه اوو کسانو یادونه وه چې په میلامو پورې ځانونه تړلي وه. په پرون درس کې مو بیان وکړ په دې آیاتي کریمه کې د دغه درو کسانو چې هم د مسلمانانو څخه وه، پاک مسلمانان وو، د سستی په وجه د غزا څخه پاتې شوي وو. د دې لنډه یادونه الله کوي په یو سل اولسم او یو سل اتلسم آیات کې، د هغه سورۃ توبه هلته تفصیلي بیان شته که ژوندو هلته ورسېدو پوره بیان به وکړو. دا یا ترجمې ته راځو. اوه کسان خو هغه سو چې په مخکې آیاتو کې الله عز وجل بیان وکړي د دې څلورمې ډلې څخه، و آخرون او نور کسان وه، درې کسان نور وه، مرجونا چې امید لرونکي ولی امر الله امر ته د الله. هغه د اوو کسانو په اړه خو آیاتونه نازل سوه، هغه خو خلاص وه. پاته دا درې کسان چې وه، د دې درې کسانو په اړه باندې داسې فیصله وسوه چې تر څلور پنځوسو ورځو پورې پر دوی باندې خبرې بندې شوې. تا څلور کسانو د الله عز وجل و امر ته امیدوار وو، تاسو امید یې درلود، اما یعذبهم یا به الله دوی په عذاب و اما یتوب علیهم یا به الله عز وجل قبل اول د توبې وکړي علیهم پر دوی باندې. نو د دې حق حکم معطل سو الله ته، نو په امید د دې ناست وه چې ګوره اوس به مې الله په عذاب کړي او که به مې توبه قبوله کړي. والله الله جل جلاله علیم ذات علم لرونکی دی، حاکم ذات حکمت څښتن دی. هلته به دا تفصیل ورکړو چې دا درې کسان څه نومېدل، څنګه دا څلور پنځوس ورځې ورباندې تیرې شوې، څنګه یې په اړه آیاتونه نازل شول. د دې پسې یوې بلې موضوع ته راځو چې دا هم د تبوک د غزا په وخت کې رامنځته شوې ده، او د منافقانو یوه بله دسیسه وه. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب الله. د دې آیات کریمه شان نزول داسې و چې منافقانو غوښتل چې یو مسجد جوړ کړي په قبا سیمه کې. قبا سیمه دا هغه سیمه ده چې پیغمبر علیه السلام کله د مکې مکرمې څخه مهاجر سو، د مدینې منورې د ښار څخه درې کیلومتره لري یوه سیمه ده د بنو عمر قوم، او دا سیمه په قبا سره یادېدل. په دغه سیمه کې لومړی آن حضرت صلی الله علیه وسلم څو شپې تیرې کړې، او دلته یو مسجد ودان کړي. دا مسجد اوس هم ستا د مسجد قبا په نوم باندې یادېږي. اوس په ډېر ښه ترتیب باندې ودان سوی دی او ډېر ښه جوړ دی. دا څه حکومتونه چې پر مدینه منوره باندې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم وروسته راغلي دي، په ټولو حکومتو کې اکثر لاس په وهلی دي، اوس نو په ډېر ښه ترتیب باندې جوړ دی. دا مسجد چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم جوړ کړي، او وروسته د څو شپو بیا مدینې منورې ته ولاړې. په مدینه منوره کې چې دا اوس کم نبوي مسجد دی، دا یې ودان. دا مسجد چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم ودان کی، هغه زوړ مسجد د قبا د سیمه مسجد، الته چې کوم مسلمانان و هغه پسې تکمیل کی منځونه الته شروع کړل. او دا مسجد ډیر بهترین مسجد تو پیغمبر علیه السلام ای په فضیلت کې ډیر احادیث فرمایلی. پیغمبر علیه السلام بخپل هر د شنبه ورځ سار راتلی په دغه قبا مسجد کې به دوه رکعات نفل کول، کله به پور رالی کله به پیاده رالی. پیاده هم سړی راتللی شي د قبا څخه و مدینې منورې ته. هلته چې څوک تللی، اوس هم یو ځای شته چې کله د قبا مسجد څخه سړی راځي، پر لارې باندې آن حضرت صلی الله علیه وسلم کښېنستلی دي. داسې بازار دی، د بازار په منځ کې یو معلومداره ځای دی، نشانی کړی دی چې پیغمبر علیه السلام به دلته یو ګړی آرام او استراحت وکړي، بیا به نبوي مسجد ته راتلی. د دې مسجد ته فضیلت په اړه پیغمبر علیه السلام فرمایي، وایي که څوک اودس تازه کړي او د قبا مسجد ته ولاړ سي، دوه رکعته نفل وکړي، ثواب یې دومره زیات وي لکه عمره چې یو څوک وکړي. د عمرې د ثواب په اندازه الله تعالی ثواب ولا ورکړي. نو دا د قبا مسجد د مسلمانانو لپاره مسجد و، او اول وارې مسلمانانو په دغه مسجد کې لمونځ و بیت المقدس ته کاوه. کله چې بیا آیاتونه نازل سوه، قبله بیرته راواوښتل، نو بیا بیرته مسلمانانو د محراب اندازه او د قبله اندازه د اوس مکه مکرمه و طرف ته برابره. په هر صورت دغه د قبا په سیمه کې منافقینو یو بله ودانۍ جوړ کړل د مسجد په نوم باندې، او اصلا دا ودانۍ چې دی جوړول تر دې تر شا یو پټ لاس و. هغه پټ لاس دا و چې د یو غټ تخریب لپاره د مسجد جوړ شوی. د تخریب قصه تفسیر داسې را نقل کړی دی چې یو راهب و، ابو عامر نومېدی. راهب دا د عیسایانو پیر و. دا ابو عامر راهب چې د عیسویانو پیر و، د پیغمبر علیه السلام تر راتګ مخکې په مدینه منوره کې خورا عزتمن و. خلک به ورتل ډېر احترام به د ده درلودی. کله چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته رالی او خلک یو دم لمر ته ولاړل، پیغمبر علیه السلام لمر و او د ده مثال د یو مړ څراغ و. کله چې لمر ښکاره شي نو بیا مړ څراغ څوک څه کوي؟ ټول خلک ولاړه د پیغمبر علیه السلام و لوري ته، دی یوازې پاتې شو. پیغمبر علیه السلام ده ته دعوت ورکړي چې اے ابو عامر، راسه د اسلام په دین مشرف سه. ابو عامر ته یې وویل چې ما صفا ملت ابراهیمی تا ته راوړی دی، راسه مسلمان سه. ابو عامر چې ډېر یې نفس خراب و، مزاج یې خراب و، طبیعت یې خراب و، چې زما عزت و شان و شوکت د دا پیغمبر د راتګ سره له منځه ولاړل، نو پیغمبر علیه السلام ته وویل چې یا تا صفا ملت ابراهیمی نه دی راوړی، تا په دې دین کې نورې خبرې ګډې کړې. پیغمبر علیه السلام په کلکه باندې دا خبره رات کړه چې اے ابو عامره، ما هغه څه راوړی دي چې ما ته الله وحی کړی دی. بس ابو عامر ورسره کلک شو. پیغمبر علیه السلام ډېر دلایل ورته وویل، دته حقیقت معلوم شو. بیا یې هم سترګې ورباندې پټې کړې. بیا یې دعا وکړل، ول اے محمد صلی الله علیه وسلم، په ما و تا کې چې به هر څوک ملامت وي، الله عز وجل دې د وطن او د قریبانو څخه لیرې وفات کړي. یعنی الله دې جلا وطنه کې، الله دې په پردیسۍ کې مړ کې، د خپلو قریبانو د دوستانو څخه بیل. پیغمبر علیه السلام ورته ول آمین، الله دې ستا دعا قبول کړي. کله چې ده دا دعا وکړل نو بیا هم دلی اوسېدی، ژوند به یې تنګ و. کله چې د بدر غزا وسوه، د مسلمانانو قوت او شهرت زیات شو، پر ده باندې مځکه تنګه شوه، ولاړې مکې مکرمې ته. په مکه مکرمه کې یې خلک سره راجمع کړل، خلک یې تشویق کړل او خلکو ته یې دلایل وویل چې زه د عیسویت د دین پیر یم او په هغو کې منل شوی عالم یم، ما ته معلومات شته، دا پیغمبر نعوذ بالله دا پر باطل دی، راسی د دې په مقابل وجنګېږي. خلک یې تشویق کړل، د احد جنگ را منځته شو، د احد غزا. د احد په غزا کې دی رالی. کله چې د احد په غزا کې رالی، د ده دا فکر و چې د مدینې خلکو خو پخوا ما ته ډېر احترام درلودی، او اوس د پیغمبر علیه السلام په لیکو کې راغلی دی، دلته به کافران او مسلمانان سره جنګېږي. په دې مسلمانانو کې چې کم د مدینې خلک دي، هغه به زه راجلب کړم چې راسي، تاسو خو زما مریدان یاست، زما دوستان یاست، راشئ د دې کفارو ننګه وکړئ، د پیغمبر علیه السلام ملاتړ پرېږدئ. کله چې دی رالی د احد میدان ته، خپل قوم خزرج ته اجازه وکړي چې اے خزرجانو، راسي زما طرف ته راسي. هغو چې ده ته وکتل، یو دم ده ته وویل، یا فاسقه، یا جاهله، یا کافره، ته د الله د پیغمبر په مقابل مجدره یې. دا هیڅکله نسي کېدلی. د چې دا خبره واورېدل چې پخوا به هغه ورته پیر صاحب ویل، اجا هغه به ورته ویل، اوس یې ورته وویل چې فاسقه، جاهله، مځکه ورباندې تنګه سول. نو د پیغمبر علیه السلام ته غږ وکړي چې یا محمد صلی الله علیه وسلم، هر قوم چې ستا په مقابل درېږي، زه به د هغو په لیکو کې درېږم او ستا سره به جنګېږم. بل په ساعت ادا وکړي چې د احد په میدان کې غټ غټ ډبونه وکښل، او سربیره به یې خاشې ورباندې کښېښولې، د دې لپاره چې مسلمانان ورولویږي، د الله پیغمبر ورولویږي. په دغسې لشکانو او په دغسې کډو کې پیغمبر علیه السلام گزار شو، مخ مبارک یې خوش شو، وینې شو، سر ای زخمی سو، غاشونه ای شهیدان سول. د دې ظالم د لاسه دومره تکلیفونه ور ورسېدل، خو بیا هم معنوي کامیابی الله بیرته مسلمانانو ته ورکړه. بیا به دی په هر جنگ کې د مسلمانانو په مقابل کې راوتې. د حنین غزا چې د مکې مکرمې تر فتح وروسته وسوه، نو په جزیرة العرب کې د عربو ټول زورور قومونه دا مات شوه د مسلمانانو په مقابل کې. نور د ده زړه ولویدی چې په عربو کې نور داسې قوت پاته نه دی چې هغه دې د پیغمبر علیه السلام په مقابل وجنګېږي. مځکه ورباندې تنګه سوه، ولاړې روم ته. هلته چې کوم باچهان وه، او کم کسان عیسویان و هغو ته ځان ورسول او هغه تشویق کړه د دې دپاره چې پر پیغمبر علیه السلام حمله وکړي. هغه غټ غټ قوتونه وه. نو کله چې دی هلته ورسېدی یو پټ خط یې دلته د مدینې منورې خلکو ته راواستوئ دا منافقانو ته چې تاسو په کوبا کې یو ودانۍ جوړه کړئ ظاهرا د مسجد نوم ورباندې کښېږدي. زه دلته دا عیسویان باچهان دا د پیغمبر علیه السلام په ضد راپورته کوم. یو غټ قوت و غټ فوج به جوړ کړي او حمله به پر مدینه منوره وکړي. تاسو مخکې دلته چې دا ستاسو د فکر خلک دي دا سره راټولېږي دلته به مشوره کوئ او زه به کله کله پټ درځم د لیبه کښېنم تاسو ته به معلومات درکوم. ستاسو به معلومات غواړم د مدینې منورې شاوخوا د مسلمانانو جاسوسي به کوم او دلته تاسو سلاوي راجمع کوئ. کله چې د عیسوي قوت رالی د عیسوي باچا پوجونه راله دلته به تاسو دننه په ښار کې یو دم حمله وکړي شاوخوا به هغه حمله وکړي یو دم به مسلمانان له منځه یوسو. دا لیک چې راواستوئ دستي په کوبا کې چې څه منافقان وه هغو دستي یې ودانۍ جوړه کړل. ودانۍ چې جوړه کړل اوس نو دا مشد دي پیغمبر علیه السلام یې په جریان کې نه دی اچولی. نو اوس د دې لپاره چې مسلمانان دوکه کې پیغمبر علیه السلام ته آل ورواستوئ چې د الله پیغمبره ته راسه په دې مسجد کې تبرکن یو لمونځ وکړه. زموږ دا مسجد د دې وجې څخه جوړ شوی دی چې د قبا مسجد کوچنی دی او د لرې لرې ځایو څخه خلک ورته راتللی نسي. نو د یو طرفه څخه به پراخوالی هم راشي د بل طرفه څخه به سپین ږیرې معذوري د خلک چې ټول قبا مسجد ته نشي رسېدلی په دې مسجد کې به لمونځ کوي. پیغمبر علیه السلام چې د دې خبره واورېدل دوی ته وویل چې ښه دی اوس خو زه د تبوک تیاری کوم غزا ته تګ دی او د اسلامي پوجونو برابروالی دی سخت مصروفیت دی زه چې کله د تبوک د غزا څخه بیرته فارغ شوم بیا به درسم په دې مسجد کې به لمونځ وکړم. کله چې پیغمبر علیه السلام تبوک ته ولاړی د هغې خوا څخه په راتګ باندې یو ځای نبی علیه السلام آرام او د هوسایي لپاره استراحت کړی و چې آیاتونه نازل سوه. دغه آیاتونه نازل سوه. په دې آیاتو کې الله جل جلاله د دې منافقانو دسیسه او د منافقانو دا غټ فریب و چل دا ټوله پیغمبر علیه السلام ته افشا دا مسجد چې جوړ کړی و په دې کې دولس کسان غټ منافقین وه چې د هغو نمونه هم تفسیر را نقل کړي دي. نو پیغمبر علیه السلام ته چې پوره معلومات ورکړل شو د الله په امر باندې پیغمبر علیه السلام څو کسان واستول او دغه کسان یې په دې امر کړل چې ولاړ سي تاسو دا مسجد ونړوئ. کله چې مسجد ته ورغله مسجد دا نه و دا په اصل کې د خیانت خونه وه. نو مسجد یې ونړوئ او اور یې ورباندې بل کړي او ټوله یې د خاورې سره خاورې کړي. بیا چې پیغمبر علیه السلام رالی یو کس صحابي ته وویل حضرت عاصم رضی الله عنه چې واخله دا مځکه چې دې د خیانت خونه ورباندې جوړول پر دې خونه باندې خپل ځان ته سرایو کور جوړ کړ. بیا حضرت عاصم رضی الله عنه وویل چې هیڅکله به داسې مځکه زه کور نه جوړوم چې هغه د الله د دین او د الله د پیغمبر د خلاف لپاره جوړ شوی. بیا یو بل صحابي ثابت رضی الله عنه چې هغه سخت مجبور و بیا د عاصم رضی الله عنه اې د الله پیغمبر ثابت رضی الله عنه ته ورکړه هغه پر دې ځای باندې ودانۍ جوړې کړې. ثابت رضی الله عنه ودانۍ ورباندې جوړه کړل خو دا تاوان ور ورسېدی چې د ژوند در پایه اولاد ونوسو کوسو هغه ونه پایه دی. بیا په دې کور کې چې هر څوک اوسېدلی دی د هغه اولاد هیڅ په دې ځای کې وده نه ده کړې او نه یې نسل پاته سوی دی. هغه ځای بیا تر ډېره وخته خرابه پروت و اوس یې نوم و نشان ورک دی. د قبا مسجد سره نژدې یو ځای مخروبه دی پاته دی ودانۍ ورباندې نشته. نو د دغه مسجد بیان الله جل جلاله په دې آیاتو کې کړی دی او په عین حال کې د مسجد څه احکام هم د دې آیاتو څخه معلوم شوي دي. تاسو د آیات ترجمه ته الله عز وجل فرمایي پیغمبر علیه السلام ته والذین او هغه کسان اتخذوا چنیول ایدی مسجدن مسجد او ضرارن د پاره د ضرر رسول او مسلمانانو ته و کفرن او د پاره د کفر نشر کولو چې کفر نشر کی اسلام لمن زیوسی ضرر مسلمانانو ته ورسی و تفریقا بین المؤمنین او جلاوالی په منځ کې د مؤمنانو راولی و ارصادا او د پټ کښې ناستو ځای جوړ کې لمن حق چاله رحارب الله چې جنگ کې د الله سره و رسوله او د الله د رسول سره. د الله د رسول سره چې څوک جنگ کې د الله سره چې څوک جنگ کې هغه ابو عامر. ابو عامر دومره بدبخت و جالبه خبره خدا و چې د ده زوی حضرت حنزله رضی الله عنه هغه بیا یو پاک مؤمن مسلمان و داسې صحابي و چې کله دی شهید سو ملائکو غسل ورکی. حنزله رضی الله عنه د میدان جنگ څخه ورکس پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې حنزله رضی الله عنه چې کله جهاد تراتی نو دته د جهاد سره دومره مینه او محبت و چې فقط دومره وخت یې پیدا نه کی چې د جنابت څخه غسل وکړي او شهید شو. شریح حکم دا دی که یو څوک شهید سی په میدان د جنگ کې او پر هغه ځای باندې او پاپ سی دوا ونه کی خبرې ونه کی داسې شهید ته غسل نه ورکول کیږي چې ظلمن شهید سی. البته که په جنابت کې و بیا غسل ورکول کیږي. نو حضرت حنزله رضی الله عنه ته ملائکو غسل ورکی. کله چې د جسد بیرته راوړی تر بدن یې اوبه څڅېدلې نو دغه صحابي ته غسیل الملائکه ویل کیږي. داسې صحابي چې ملائکو غسل ورکړی دی. زوی د دومره لوړې مرتبې صحابي دی او پلار ابو عامر الله جل جلاله د الله دشمن یاد کړی دی. و ارصادا لمن حارب الله ورسوله د الله او د رسول سره چې څوک جنگ کی دا څوک ابو عامر من قبل مخکې ولا يحلفن او خام خادي قسم کی ان اردنا چ مج اراده نلرو الا الحسنى مگر دنی کی اراده لرو غواړو چ مسجد فراخسی غواړو چ معذورین و مسجد تف اسانی سر راسی دانی کی مو مقصد الله ارادت کی والله الله جل جلاله یشهد شهید ادا کی انهم بشک دی چی دی لکاذبون خام خادر و جنان دی الله پر دی شاید دی چی درو جنان دی لا تقم فيه ابدا. پیغمبر علیه السلام ته فرمای لا تقم تمدر رجفی بد مشد کی ابدا همیشه المنز ما پک شکوا دی تا ته دعوت تر کی چرا صفد مشد کی المنز وک الله ور ته فرمای و قطحن ما پک شدریش قطحن المنز ما پک شکوا لمسجد اسس علی التقوى لا خام خام مسجد مشد اسس چ بنیان گزاری کړل سی علی التقوى تقوای پر تقوا باندې یعنی هغه مسجد چ بنیاد او بنسټ پر تقوا ایشو در سوی دی. دا کوم مسجد بعضی مفسرین وای د قبا مسجد بعضی وای نبوی مسجد خو شق قول دادی چې دا دواړه مسجدونه دي. که قبا مسجد دی دا هم پیغمبر علی السلام په خپل مبارک لاسو بنیاد یې شې دي. که نبوی مسجد دی د بنیاد هم پیغمبر علی السلام په خپل مبارک لاسو یې شې دي. که هغه مسجد دی که دا مسجد دی دا هغه مسجد دی چې الله عزوجل یې فرمایي لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم. تاسو مسجد چې تاسیس او بنیان گزاری بنسټ گزاری ایه شودل سوی پر تقوا باندې د اولی ورځې څخه من اولی یوم د اولی ورځې څخه احق ذات حقدار دی ان د دې د پاره تقوم چې ته ودرېږې په دې مسجد کې. په داسې مسجد کې ای پیغمبره اقامت وکه چې د هغه تاسیس او بنیان گزاری پر تقوا سوی. تا کوم مسجد دی؟ مسجد قبا دی او مسجد نبوی دی. او دا مسجدونه د غدرار مسجدونه چې دي په دې کې قطعا مدرش. اوس دا مسجد چې الله جل جلاله رات کې په تفسیر په دې کې څه احکام بیان کړي وای هر هغه مسجد چې هغه د مسلمانانو د اتفاق لپاره جوړ شوی د دې په مقابل کې که څه خلک را ولاړ شي د نفس لپاره د مقابلې لپاره یو څنګ ته بل مسجد جوړ کړي. دا مسجد دې مسجد ته د غدرار مسجد نه وایي که څه هم د نفس پر بنیاد دی که څه هم دا جوړون کې ته ثواب نسته که څه هم دا جوړون کې ته الله عذاب ورکی خو بیا هم مسجد اقدرار دی نه ورته وایي لمونځ پکښې روا دی. په دې وجه باندې چې د کفارو چې کله هغه مسجد اقدرار جوړ کړي درې مقصدونه یې پکښې و. یو مقصد یې پکښې دا و چې ضرر یې مسلمانانو ته رساوي. دوهم مقصد یې پکښې دا و چې بې اتفاقي د مسلمانانو په منځ کې اچول. دریم مقصد یې دا و چې د الله او د رسول سره یې د جنګ اعلان و چې هغه رومیان او عیسویان راتلل د الله د پیغمبر او د الله په د پیغمبر د صحابهو سره یې جنګ کوي. نو هر څوک چې د یو مسجد و څنګ ته بل مسجد جوړ کړي دا کار ګناه لري ځکه ضرر پکښې رالی بې اتفاقي پکښې راله خو دا دریم شی چې د الله او د رسول سره جنګ دی هغه پکښې نشته. نو لحاظا دا کار خو ګناه لري لحاظا دا جوړونکو ته خو یې ثواب نشته ځکه بې اتفاقي خو یې راویستل ضرر خو یې ورسوي. البته حکم یې داسې نه دی لکه د غدرار مسجد چې لمونځ نو پکښې روا نه دی. لمونځ پکښې روا دی خو مه پکښې کوه لمونځ ورځم مه کومک مه ورسره کوه. دومره قدر د هغه غدرار مسجد او د دې مسجد تر مابینځ فرق شته. په هر صورت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله عز وجل فرمائي فيه فداغ مسجد كي د دې څخه تفسیر د خوبا خلق مراد کړی دی رجال خلق دی یحبون خوش غنی اندا یتطهروا چې کامل پاکی وکي والله الله جل جلاله یحب المطهرین خوش غنی زیات پاکی کوونکی دا کسان چې په دې قبا کې و د دې په اړه الله عز وجل دا حکم بیان کی چې په دا قبا کې داسې خلق شته چې هغه کامل پاکی خوښیي او کامل پاکی کوي په دې اړه باندې ډېر احادیث راغلي دي په مختلفو الفاظو کې خو مفهوم د ټولو یو دی چې پیغمبر علیه السلام د دې څخه پوښتنه وکړل الفاظ یې بدل دي چې ستاسو ستایش الله کړی دی چې په تاسو کې داسې خلق شته چې کامل پاکی خوښیي تاسو کوم خصوصیت لري چې الله عز وجل ستاسو ستایش وکړي دې په جواب کې ورته اے د الله پیغمبر موږ دا خبره اورېدلې وه چې په خوا دینو کې داسې و چې کله به خپل حاجت پوره کړي نو استنجا به یې په اوبو سره وهل نو دا کار موږ کوو که څه هم استنجا په لوټ او ډبره سره هم جایز ده که چیرې نجاست د انسان پر وجود باندې ډېر نسی فقط په لوټ او په ډبره سره استنجا ووایي هم منځ ورسره جایز دی چې یو درهم قدر بلابود اے نجاست پر بدن پات نسی تر مخرج بلابود هم استنجا جائز ده البته که څوک په اوبو سره استنجا ووهي د الله جل جلاله د متطهرینو خصوصیت بللی دي او دا کسانو دا کار کوو الله عز وجل په دا آیت کریمه کې ستایش کړی دی والله الله جل جلاله یحب خوش ګڼي المطهرین کامل پاکی کوونکي کامل پاکی کوونکي دا کسان ده اوس بیا الله جل جلاله د دې دوو مسجدانو مثالونه بیانوي او بیا وروسته د منافقینو حال بیانوي فتیتو آیاتو کی افمن اسسا آیا فسحاغ مشت بنیانه علی تقوا چی بنسط اے پر تقوا وی من اللہ دا اللہ عز و جل سخا و رضوان او رضا دا اللہ عز و جل سخا خیر بیتر دی تا استوائی آیا حاغ مشت چی دا آغا بنیاد پر تقوا او دا اللہ پر رضا وی دا با بہتر وی امن اسسا او که حاغ مشت چی بنیاد گزاری سوی بنیانه دا بنسط دا دا علی شفا جورو پین پر څنډه باندې د یوې کندې هار انچ نړېدونکي وي فنهار به پس نړېدل په دې کند سره وسی په نار جهنم په اور کې د جهنم داسې تشبیه ورکول سوی د کړه د دریاب جی داسې وي چې د دریاب جبر د اوبه او د صفا د پاڼ وي د بیخ د فاسخه سربیره د فا د شرط چیر وي پر دې باندې یو څوک ودانۍ جوړ کړي نو معلومه خبره ده چې دا پاڼ بنړېږي دا ودانۍ بلانی ورویش داسې مسجد چې دا پر ضرر پر نفاق پر کفر پر جنگ د الله او د رسول سره جوړ شوی دا د دوزخ پر داسې څنډه باندې جوړ شوی دی او د جهنم ته بولویش دا مسجد به بهتر وي که اخر خبره دا مسجد بهتر والله الله جل جلاله لا يهدي لار نشي القوم الظالمين هغه قوم ته چې ظالمان دي څوک چې ظالمان دي هغو ته الله عز وجل هدایت نکي لا يزال همیشه به بنیانهم بنیاد د دې د دې منافقانو الذي هغا منافقان بنو چې دې بنا د دې مشتی غدرار کړی ده ریبتن فشک کی وی په قلوبهم پزرو کې د دې دې پزرو کې به شک شبها خیر پیری وی الا ان مگر هغه وخت بنو تقطع قلوبهم چې زړونه اپریس یعنی د دنیا څخه ولار شنو د شک کوم دنیا وخت جنو کومرس و والله الله جل جلاله عليم ذات علم لرون کی دی حکیم ذات ته حکمت چشتن دی دی په ټول اسرار خبر دی پیغمبر علی السلام ته چې هدایت کی چې دا کار وکړه دامه کو په دې هر کار کې حکمت لري علم والا دی حکمت والا دی نو اتباع دا الله عز وجل دا بهتر ده سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.